بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر محمد نور وایي د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور څه دي؟ د ښاغلي نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې شمیر کارګر او پوځیانو ته مرچوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي غوښتنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلې دی. پرون ناوخته د افغانستان د وسی پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2مه په ننګرهار کې د دریو شزینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوستری فیوچوس په حواله پر اعلامیه کې راغلی دا ډیره اندیشمنون کړه چې په سیستماتیک او تاریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یو آزاد او پرانیستي ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادي د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شوی او فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د بشري حقوقو خپلواک میسون په اعلامیه کې د و افغان میرمنو په ډله کې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه شوی چې خبرې بشري حقوقو تشمنه او تل د افغانانو د ژوند د شکیدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8مه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر سړورو شزو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی فرشته، ملالی میوند او فرشته کوهستانی نومونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. دا میرمنې له پوز رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پر رد کړي خو افغان حکومت تور پورې کړي چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسله والو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي څلور تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او هیواد ته ستانه کړل. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوی چې دغه څلور افغان تبلیغیان په هند کې د کورونا د ویروس ته خبرېدو پر مهال نیول شوی وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو د افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماشام د پاکستان د بلوچستان یالت په ویلری پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیڅ چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبي سیمه مرستيال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. بلوچستان له کلونو د فرقی شخړو او د پوز او بلوچ بلتون غشتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهه وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوچ بلتون غشتونکو خپلواکي غوړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوجانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتای کړی دی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتای ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولې دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو لړل شاوخوا 50 تنه وژل شوی او تر یو زور وسو زیات نیول شوی دی. د برمال لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریستین برګنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې تر څو به د برما د پوز حکومت دا کړنې وسغمل شي. د هغې زیاته کړه چې د برما وضع د یو خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له څو اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی د فبروري په لومړۍ بندي کړی ده او واک یې په خپل لاس کې اخیستی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا جرګې د کووید 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. شاید د دې پیسو د مصرف په اړه بحثونه ډیر وختونه سي. دغه پروګرام هدف دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له کووډ 19 سره شمبارزه وشي او ځانمن شوی اقتصاد سره مرسته وشي. دغه پروګرام د لاري هر امریکایي ته د 1400 ډالر ورکړي وړاندې شوې ده. د کووډ 19 د واکسین پیسې، ټیسټونه، دولتي ادارو او محلي حکومتونو سره مرسته، شوانزو او هوایي شرکتونو سره مرسته، کمایده او ګڼ ماشومو کورونې سره د ټاکس په برخه کې د اسانتیا راوړل او پروختیایي بیمه کې سبسایډي دغه پروګرام مهمه برخه یادې شوې دي. او ساجی راډو په منسنۍ سپه 1290 او اف ام 3.5 اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چې ویل کېږي له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده څراغلې دي او افغان حکومت سوی
د جمهوریت تداوم دی د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم د سیاسي چارو دی وکتون کې په وینا واوري چې خلیلزاد چې د امریکا د پخواني واکمن ګوند جمهوری غشتون کې ډلې غړی دی اوس د دیموکراتانو په حکومت کې په افغان سولې کې څومره صلاحیت لري. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې مو یو میرمن راښخولې چې یو زوی له داعش سره وو بلې په پولیسو کې وو او دواړه وشل شي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی وایي کومه طرحه چې خلیلزاد د افغان حکومت مشانو ته سپارلې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح شوی دی. شاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له بیان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزي شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. خغلی نور چې په خپل د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یاد کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستراتځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومت ولوي برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شموله ور باندې یعنی ټول افغانستان تعاملي وي. بیا د نوري وړې شاخې لري او لوی بحثونه پکې دي تر کومه ځای چې جریان کې هم شو موارد پکې دي. دا 1300 سورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال 20 سال اخیر درو مطرح است.
خغلی نور زیات کړ چې په دې طرحه کې د اوربن سارنه د خزو فعال ونده بشري حقوقونه په پارلمان کې د طالبانو حضور د انتخاباتو کمیسون د عالمانو او فقهاو کمیسون هغه سړي چې په واسنه درې لوی مواردو کې ځای شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیلزاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانې رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوي طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویاند د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر طرحه قابل بحث ده، نو ولې هغه څه پکې دي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادي پر اساس او د رای پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغه غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د دې خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې مو د زلمی خلیلزاد د طرحې په اړه په راپور کې واورېدې. شاغلی نور له هغو کسانو نه یو دی چې تېره اونۍ له زلمی خلیلزاد سره په کابل کې کتلی وو. په دې ډله کې بل سیاستوال حضرت عمر زاخلوال دی چې دا هم له خلیلزاد سره کتلی وو. له ده به واورو چې د خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه څه وایي.
وسنۍ سفر کې اضافه تر برداشت به درته وایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغه حادثو دی چې په مخکنه اداره کې وو، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده، کېدای شي چې یو د مدیریت او یا د احتیاط فاکتور پکې یو څه زیات وسی، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پایتکې پیدا کړي او دا د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې مو له زلمی خلیلزاد سره د ده د لیدنې کتنې په اړه اورېدې. خلیلزاد د دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی پاتې شوی دی چې دی د پخواني واکمن ګوند دیموکراتانو غړی دی. آیا خلیلزاد چې د دیموکراتانو غړی دی او اوس په امریکا کې واک او بخشی د خلیلزاد د جمهوری غشتونکو غړی دی او په امریکا کې اوس واک د دیموکراتانو په لاس کې دی، لا هم هغه صلاحیت لري چې پخوای درلود د افغان سولې په ارتباط په دې اړه د پانتون د استاد ودیر ساپینه سره خلو؟
اوس زحمت نه وای شو موږ تاسو ټول ته واورېدل چې دوی ویل چې تړون بیا موږ یو مدیا کتن په اور باندې کوو خپل نظر وایو، اما په پرنسپ کې خلیلزاد جمهوری خوا غړی وو او پخوانی ماموری وو، دې موضوع کې هم اهمیت ورکړ او دا یو خود له جانیانو ته امریکایانو ته چې موږ هم په سوله د افغانستان کې د ټرمپ د اعمالو خلاف کوم عمل نه غواړو یا د تړون خلاف کوم چې نه غواړو، مګر باید وګورو چې دا د تطبیق زمینه لري که نه لري. د دې تطبیق لپاره اوس خلیلزاد بیا ته اجازه ورته ورکړې چې ورشي دا ماموریت شروع کړي، نو هغه راغلی هم داخلي اجماع غواړي معلومه شي چې یو کتنې وکړلې او هم پر افغاني حکومت دا منله چې باید ورسره ملاقات وکړي لکه تېر ځل چې نه وکړي، او هم په سیمه کې اجماع غواړي رامنځته کړي، او بالاخره یو نوې خبره په کې دا راوستلې ده چې ملګري ملتونه د درېمګړي پایش په دې خبرو کې پیشنهاد کړي او غوره غوښتي چې یو نړیوال کنفرانس خلاص راجوړ شي دا مسله هلته همه جانبه وڅېړي د دواړو مخالفینو په منځ کې مسخرنامې ته ورسېدي.
پوهاند ودیر ساپه ای لوی خبرتیا وروسته پکتیا ته مخه کوو او هلته مو د قومونو ترمنځ د مځکې او غرونو پر سر د شخړو نه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په پکتیا کې د قومونو ترمن د غرونو او سمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرجوب لترڅنګ درانه مالی زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د پکتیا ځای امنیتي چارواکي تر اوسه د شخړو په هواري نه دی بریالي شوی او نه هم د ترنو وسلو د پلور او استعمال مخنی ولیدل. لسیمی راپور لرو.
په پکتیا کې د ډنډي پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیرمنی او سفرې قابلیت ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلې وګوري دا سکربيسي وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي اخواتمن به یو چاله خوانه ورته ور کول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړي وي چې دا سلاوي ورته ور کوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمايه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او زمکه پر سر شخړه چې لتیرو څول سي زورې سیروانه ده په تیرو دوه کلونو کې ډیر زور اخیسته. اکبر خان د همدې قبيله وش خړو لمنځه د وې د شکسيز جنګیالي ډلې مشر دی. د وای دغه وسلې د خپل قبيله لوسیدونکو زخه پر اټولو شوې پیسې اخلي او هغه محل چې پر مقابل لورې د درنو وسلو برید بکړي دوی هم په همدې وسلو جواب ورکوي.
دوا کال وواته دلته جنگ روان ده ډیر د غاټي وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالای استعمالي دواړه طرف سره استعمالي خو دیوان اونی ستر بسلاګات تر مزایل ډیر د هر کاني غاټه وسلې استعمالي.
ل اکبر خان میو پختل چې دغه وسلې لکوم کوي دی وای وسلې ورته مشران اخلي خو په جواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هرڅه اسانه اخیستل شي. دی وای د سیاوریدل چې مشران دغه وسلې د ډیورند کرخه په بل غړه کې په پیسو رنيسي. خدا چې ول افغان ځوکونو تر اوسه ل د جنگیالیو سپکی او درنې وسلې نه دی راټولې کړي په اړه د پکتیا امنیه قومندانې ل تیر څلور برزو رئیس زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو په سویل ختیځون کې د تندر قلوړو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقدامات ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرخې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ته واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرخې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ هاوان راکټ زکویاکا ورته نوري هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنگیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نه وخت پرې د یو بلکل یو سیمه ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د سمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوګدا مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندل چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅه پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي خای د قومي شخړو هواري وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرغشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرغشوب له سبب کېږي چې مخنیوي د دولت مسؤلیت دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډیو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
Stars and Stripes رسپانه په ولیکنه کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د کمانډان په توګه دنده ترسره کړې. د ورسپانې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړی په هیګی چې د امریکا متحده ایالاتونو نه ناکامیږي. وړاندې ولولو لا هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورسپانې په وینا د میلر تر کومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سٹارز ان سٹرایپس وړاندې لیکي د میلری ودند دا وچې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن لیکي د ډونالد ترامپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا د هغې وروسته به چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هم مهاله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په ران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریز یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه سو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن وخت تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډن رسپانې په افغانستان کې پر خصو ورستوي هدفي بریدونو ته پام کړي. تازه په ننګرهار کې یو خزینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې. رسپانې لیکي خزي تر ډیره د قتلونو احساسوي. هغه کشر چې د رسپانې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان خزو د بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوي هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان خزی او نجونې اندېښمنې دي چې هسې نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واکې د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یو څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سنګزي د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات ترسره شریکوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او تنلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقهیي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بخونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، تندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي.
وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو.
پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې یو میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمیر د دوه نیمو لکو او څلورو لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دیني او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله زوریدلو خلکو سره وګوري او وژل شوی ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکي سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
دا ساجر اډو په روانه خبرونه کې وړاندې ل اټنیمه بچو ورسته د ګوري اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د نیالونو د ښینولو موضوع څارو او تعقیب ووچه. د نیالونو د ښینولو وخت را رسیدلی دی او په جنو ولایتونو کې پیل شوی دی او په جنو ولایتونو کې لا هم دغه ورسیدي. خو اوس کونړ ته مخکوه د داسې مور له حاله مخبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وشل شوی دی. دغه میرمن پلوشن میشه زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړی.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دو ځامن پر روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده تر سره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅی کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجې ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به داسې په ارمان کې درځول خو یې خو نورم زمونږ بچی دي نورم د بل ځای خو ندي یو افغانستان دې درې مونږ لاره.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لاری او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدی سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار غالي او د دواړو په وژنه په همدی یو کور کې اوخ کې تویږي.
خواري مې وکړه وکړه چې شلا زه ودر دې زما د سې زلیل شوم به واسه سخت را منې تیر شلا.
پلوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وای د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د تمنه چې دا زمونږ بچی دي ټول زمونږ غاړه دردېږي او به دردېدلې هم ده. دردېږي ما سوله غواړو امن غواړو افغانستان دې ملک هم ده. دا چورانې مخ په خپل خپای
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورتمالی او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوي. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړی شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوی او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. تیر شپه د افغانستان په وخت او په ویسټ انډیز کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمن د شلو ورونو لوبه وه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ. په شلو ورونو کې 168 منډې جوړې کړې. شپږ لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبغاړي په نولسم اوور کې د 110 منډو په جوړېدو وسوځېدل او په دې ډول دا لوبه ویسټ انډیز بایلو دا او سریلانکا وګټله. بل مهم میچ نن د هند او د انګلستان ترمنځ دا ټیسټ لوبه ده چې تر دې دمه پورې نن درېمه ورځ ده او لا نه ده پیل شوې. اته بجې او 1:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه د اروپای پارلمان په افغان د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وشنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلې دي. پرون نا وخت د افغانستان د وزیر پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبريالانو بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وشنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعال میرمنو ته د سړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سش کال د مارچ په اتمه د شسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو شسو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته، ملالی میوند او فرشته کویستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیان وو خوشي او خپل هیواد ته ستانه کړل. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په ولری پرته سیمه سیوی کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوې او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوې دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د غیوات پوځیانو په مظاهره چانه باندې زور زیاتې کړي دي. په برما کې پوځیانو د فبروري په لومړۍ نیټه کو دتا وکړه او د هیواد مشانګ سان سوچي زندان ته واستوله. د امریکا سنا جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو د اسانتیا درامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې پاړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. زموږ پرونی په asajiradio.com کې هم اوریدلای شئ او په asajiradio.com کې هغه راپورونه چې د asajiradio لالارې خبرو د هغوی متن زموږ په ویب سټ کې تاسو لوستل شئ. همدارس زموږ په ویب پاڼه کې د هغو مرکو په هغه مرکه بیا اوریدل شئ چې د asajiradio لالارې خبرو وړاندې پرې خبرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ چېډلو په منزور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالداري د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی. چې د جمی د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي نو د پسرلی د موسم وګمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د جمی یخ وهلي بوټي بیا راجبندې کیږي او د بیا ځلی ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې را پیدا کیږي. هر څو غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپیریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانګدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ وسیدونکو خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیال کې کینوي او سکالی هم نیال کې اخیستي. نو موړه زیاتوي
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کینولو په حالت کې مو درګرد نیال نه کیلو. د اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی سړی دغه وخت موسم د معمولا وړه پنځه رسم دی هوتس کدی موږ نیالو نه کینول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی واورونه شو اور هغه نه نشته نو دغه موسم د چې اوس موږ خپل نیال کینو. نو د دې ګټه دا دی چې یو خدای دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینو هغه بخوي د دوړې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي او بل غیر لغس کا دی نه نسل په خاطر باندې به هم یو سورې جوړ کړی وي هم یو تازه میوه جوړه کړی وي. نو د دې په خاطر باندې ډېر موثر
د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي هغو ته اوبه نه ورکوي او د ماشومانو ته توصیه نه کوي هغو د شاخونه ماتوي اوبه نه ورکوي. باید دا خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کالم هم کېښودلې خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا د موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي نیمې وچې شوې حیوانات دي ورځي پاڼې خوري څوک ممانعت
بخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نو موړه زیاتوي
خپل یک دو خپل حفاظت کوي خپل فارمونه لرو خپل نگهداری کرتنه نگهداری او به په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو ماشومان و نیسات تو حفاظت کړو تا غ میوه ونیسی هم تنان اخری خیر ورس خپل باغونه لرو بسته جوی نه نیالګی نه ډګ خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې ډیر ثواب کار ده.
هم داشان کله چې د پسرلی موسم رانګ دی کیږي د خار او بازار په هر برخه کې نیالګی پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګی یو پلورونکو محمد ایمل وای چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنګ د خلک راځي چې اورات دولت لپاره مونږ نه ګلا د ټول په کرای وړي خلک راي باندې وړي به بهتر راوړي. مونږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر کلا او اقتصادي ګټي سربېره دروا پوهنه د علم لبرخه د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حسویسا د شنو بوټو په ګټو د سره تغه کېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځنګړي شي ویلي ورته د تلون کې نسل لپاره ګټه ډېری زیات دي او د شند هوا د پاکوالي لپاره ګټه ډېری دي. د دې ترڅنګ هغه سمسورتیا چې سیمه توربخی هغه پر روح روان باندې ډیر تاثیر کوي او روحي لحاظ انسان خادوی خپل شین رنگ د هر وو په لحاظ ډیر ګټور رنگ دی د انسان د روحیاتو د خوال لپاره. نو سمسورتیا په ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده او د دې ترڅنګ چې خایست به هی ټولنه ته هغه مسمر ونه وسیږي یعنی سمر لرون کې ونه وسیږي هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمام دلای شي یعنی کمی ولرون کې ونه وسیږي. نو له هر اړخ خاص مطعن د نهال کینول یا خخبل په یو ټولنه کې ټولنه د خیرازی سمسورتیا او پاکوالي خواته بولای شي. نو فوایدی تر ټولو ډیر دي هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیشه امیری وای ګرچې د نیالګیو کینول پر رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي خو سږ کال دوی هوا ته پکتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړی دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي نو موړه زیاتوي
قربان کابل خاروالۍ د تیر کالونو په سلسله منه ساکلم پلان لري چې درې سوه زره نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي او همدارنګه پلان لرو چې یو لس نوي پارکونه او و یوشت پارکونه چې بسازی ته ضرورت لري هغه په سګنی کال کلام کې لرو او موږ خپل نیلګي کینولو پروګرامونه یو وخت مخکې کابل خارج شروع کړی او تر اوسه پر لزر نیلګي کړل دي تر کال موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د نیلګي کینولو په مراقبت کې په باور کول کې همدا راز په پالنه کې موږ ته وعده راکړه هغه ته نیلګي ورکړو سا کال موږ خلک چې غواړي موږ نیلګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ پر راځي بیا موږ ورته نیلګي ورکو او صحیح مشخصه او چې په کوم ځای کې د نیلګي ته ضرورت لري او سا کال پلان لرو چې نیلګي عامه خلکو ته ورکو او همدارنګه دولتي ادارو ته مساجدو ته مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیلګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د تا ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي. چا ورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت څه پلان لري چې څومره نیلګي به د خیره بازار ته ارزه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سوال سوم کال کې په مجبور کې 2,300,000 نیلګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنی کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریدالان د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میوالرین کې نیلګي چې په مجموع کې روزل شوي دي لریشت میلیون نیلګي دا چې د کرنې او بولګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیاد زنګونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توضیح کوي او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیلګي درته کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیاد او اهداف د تولیدي نیلګي محاسبه وکړو دا ارقام کې دغه کو 3.3 میلیون ساحه نیلګي تولید شوې دي سکالي او روزل شوې دي او روزل کېږي او په ساعت کې کېنول کېږي.
مننه کو کورودان، په کوم وخت کې نیلګي کېنول پیل کېږي او څه وخت ختميږي؟ امانیر صاحب،
یو پسلنی دی یو خزاني برنامه دی چې د پسلنی پروګرام کې چې اول نه دل ویل شروع شوې دي په ګرمسیر ساعت کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي چې په سرسیر ساعت کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیلګي د کېنول او یاد د غرزه کولو سره ساس په نظر
نمنګه هدف تر پکول کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې همدغه سي هدف ده کلی زمنګه همدغه مسائل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالای او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه سي خپل منستر اورل او د طبيعي منابع او وبو زیاتوالی او زمينه د کاريابي خلکو ته جوړول د هدف کلی د منګه د برنامه د نیلګي د روزل په ارتباط باندې
ډیره مننه کو. په پای کې د کورنۍ نو څو خلک لري چې د سمره ونده واخلي او په نیلګي کې نولو کې څنګه ونده واخلي او څنګه ساتنه دی وکي؟
نیلګي روزل هم د سخت کار دی پکې او د خپل زحمت را باسي او دولت را زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید روزي د سروي نه را وساتي اندغه سي د وبو لګون لپاره د دې ته ضرورت دی چې د شخص او پلان نه لو جوړ کی. په مجموع کې دا موږ پیغام ټول خلکو ته داده چې اندغه نیلګي او ساتنه دا یو مهمه ونده د خلکو ده چې د خلکو خانه در سره نیال به توجیه چی خود دغه ایمانی و وجدانی وظیفه و صدقه جاریه ده آینده نسل نو ده پاره حساب سوتیا به خاطر باندې افز مراقبت کی
دیره مننه کامان یارسپ کور ودان
تاسو مننه
درنو وريدونکو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پګواوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې زیشي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نکېږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیسته و.
د برطرفي او مقرري لوبا بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیسته و. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې دلودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي و او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي وو. همدارنګه څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه دلودای خیر دی، کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بې کسی او بې قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسي شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساس او بې هدف خلکو لکه ناستو بې غم دي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفۍ او مقرری لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیو او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقرری لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په دار آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار او بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالۍ او د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالۍ مزه په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخشي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او روستای خبر داده چی د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمبره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکی مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبی، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین پر رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غاګي کم دی
والي
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو رازینه نن بیا درتلو ویلې دي ګوندې را بش ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و بش ان شاء الله
ولی بل متخصص نشته
نه د چرګو د اګي هم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر کته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو د اګي څوک پوښتنه نه کوي ته د متخصص پوښتنه کوي اوس هم چرګې او هګي اوس له بهر راځي
کنه وی موضوع بدل کړه
صاحب دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې امله بدلوم چې کارپوهان وده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي
ښه صاحب بلې اورئ له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه صاحب هغه د چرګو د اګۍ په کله مې چې مرکه درسره کوله صاحب ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم کار درته پیدا شو نو صاحب دا به څنګه کو د خبرونه د خبرولو نه وخت کیږي یوازې هم دای ته نظر ته ماتله ده دا سید چې اګۍ اګۍ ده او هر څوک یې پیژني خو تاسو په دې برخه کې ماستری لرئ ډېری خبرې درته معلومې دي څنګه خیر دی کنه وختم راشي پروا نه کوي خو چې نن راشي سمه ده مننه د خدای په امان الله غرمی رادیو نه کګه وګه خوګه زحمت درکوم
سلام لکګی وګی خوګی دې څه مطلب وو پوه نشوم
صاحب کګه وګه خوګه می نوم دی
دا څه ډول نوم دی حیران دې کړم مونږ یې څه ده
صاحب کګه وګه خوګه جلبی ته وای هغه چې له اوړو جوړیږي په غړو کې سر کیږي او په شربت کې خوګیږي
خا خا دغه د بازار جلبی یادوي
هو
دا نوم چا پیخه
کوم په هان به خی وی پلار می پما کی خود
سیدا خنوم دی خدای دې خکی
نو صاحب څه وخت راځي
موضوع څه شه دا
موضوع خو می درته ویلی د صاحب د چرګ د اګي په اړه کی معلومات دي
خا خبره ده خو ما د زړه د اګي په برخه کې ماستری کړې ده او د زړه او چرګ اګي د سمکه او اسمان قدرت توفیق لري او خوري
خدا به مو وخت را ته ویلی وای سبا ته خبرونه خبريږي
او به خچ په ما پوره اړه نه لري آقا ده تاسه کار ده ده خدای پا امان
اوف اوز با چه کهوم سبا تخبرونه باید ولیگم ازه ده دفتر لپیاده سر مرکه کهوم آقا با متخصص معرفی کم چوگی پیجنی خواهی ده معلومات ده ماسترم زیاد بی پرونیم چه تا ده زری یو تازه اگه تو پیرونه ور خودل او هر اورز یو تلای اگه هم خوری
پرک شیرم باورې
د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول او له هوا دی د شګو کورکای جوړ کړي د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی.
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رانا او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. But they